دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2024 کال د جون 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د تیرا د راجګل کډوال بیا ستنېدل په ممندو او کرمک کې د امن په اړه جرګې او د شوال پر لټ په ګډون یو شمیر نور راپورونه هم لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوړسي چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویم پړاو دوام لري او په تیرو دوو ورځو کې خو شش پېته کورنۍ ستنې شوې دي. په مومندو کې د سیاسي ډلو لوی جرګې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده او حماس ویلي دي چې منځګړو ته په غزا کې د اوربند لپاره د امریکا په ملاتړ وړاندیز ته ځواب ورکړی دی. د خبرونو تفصیل د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویم پړاو دوام لري او په تیرو دوو ورځو کې خو شش پېته کورنۍ پګدرې ته ستنې شوې دي. په دغه اړه پرون د خیبر د ډیپټي کمشنر ثناء الله له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته خیمې، کمبلې او د خوراک سکاک لوښي ورکوي. بلخوا بې کوره شوي خلک وایي چې د بدامنۍ له کبله کورونو، زري ځمکو، سړکونو او تعلیم او د روغتیا ډانچې ته زیان رسېدلی دی او باید حکومت ورته د بنیادي اسانتیاو ورکول یقیني کړي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د نظم د ادارې د شمیرو تر مخه په کال 2013 کې د بدامنۍ له کبله د تیرا راجګل درېنه خوښه 40,000 کورنۍ بې کوره شوې او په جمبروت کې د خپلو خپلوانو او یا هم په لندنی سیمو کې په کچه کورونو کې دېره شوې وي. په دې کې تیر کال د مارچ په میاشت کې خوښه 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي او ځنې اوس هم پاتې دي. په مومند کې د سیاسي ډلو لوی جرګې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده. پرون په غرنۍ کې د مومند سیاسي اتحاد د سوري لاندې په لویه جرګه کې د سیمې سیاسي او ولسي مشرانو ګډون وکړو. غوښتنه یې وکړه چې باید د دوی په جنگ ځپلې سیمه کې کوم رقم ټیکسونه ونه لګول شي. جرګې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وویل چې کچري حکومت د ترهګرۍ ضد قامي کړنلاره نه عملي کی نو بیا به ټول سیاسي ګوندونه او ولسي ډلې د امنیت لپاره قامي پاسون کوي.
که چېرته نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي او زموږ ریاست په دې خاموشي اختیار نو ټول پښتانه به یو کی او چې موږ ټول پښتانه یو شو نو بیا به دنیا ته آواز کوو چې څوک د امن دوستان دي موږ سره دې ملګري موږ به د دې خلاف یو چیغه وکړو.
جرګې ته په وینا کې د سیمې څخه د قامي اسمبلی غړي ساجد مومند وویل چې امنیتي ځواکونه دې په سیمه کې د میلو او روغتیایي کیمپونو د را جوړولو پر ځای امنیت یقیني کړي. د یادونې وړ ده چې د خزانې وزیر محمد اورنګزیب تېره میاشت ویلي وو چې حکومت به د جون د میاشتې وروستو د پخوانیو قبایلي سیمو څخه د ټیکسونو راټولولو لړۍ پیلوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د امنیت په خراب وضع او د افغان کډوالو په جبري واپسۍ کې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو د اندېښنې څرګندونه کړې ده. د کمیشن غړي پرون په پیښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د کال 2023 لپاره د کمیشن د راپور تر مخه په پولیسو او ولسي وګړو په بریدونو کې 168 پولیس سرتیري او یا پوځیان او 68 زیات عادي وګړي وژل شوي دي. د کمیشن په وینا صوبه کې په پوځي عملیاتو کې د 100 مشکوکو وسلوالو د وجنې ادعاوې هم شوې دي. کمیشن په خپل راپور کې د افغان کډوالو په زور خپل هیواد ته په ستنولو کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو د خپلې اندېښنې څرګندونه کړې او زیاته کړې ده چې دوی ته د ستنېدو لپاره مناسب وخت او اسانتیاوې نه وي ورکړل شوې. کمیشن زیاته کړې ده چې د وسلوالو په اړه د ناسمو ریاستي پالیسیو له کبله د امنیت وضع په خرابېدو ده. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر ندیم اسلم چودري په کورم کې ولسی مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. نوموړي پرون په پاړچنار کې د شیعه او سنی مسلکونو سره د تړلیو مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دغې سیمې ته ځینې خلک راننوتي دي، خو که ولس متحد شي او د امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو د امن خرابولو هر سازش ناکامه کولی شي. پر دغه مهال د جرګې وګډونوال او ځایي مشر جلال حسین بنګش مشال لیډو ته وویل چې شیعه او سنی مشران د سیمې د امنیت لپاره متحد دي او له بهره راغلي چا ته به اجازه ورنه کړي چې د سیمې امنیت خراب کړي. د پاکستان د خزانه وزیر نن قامی سملی ته وفاقي بجټ وړاندې کړ. پرون د پاکستان وفاقي حکومت په ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د کال 2023-24 اقتصادي سروې راپور وزیر اعظم ته وړاندې کړی دی. د اقتصادي سروې تر مخه پاکستان د سختو شرایطو له امله په تیر بجټ کې ټاکل شوي ډیر اهداف نه دي ترلاسه کړي او حماس ویلي دي چې منځګړو ته په غزا کې د اوربند لپاره د امریکا په ملاتړ وړاندیز ته ځواب ورکړي او په تړون کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې د حماس ځواب دا غسه د پوره منلو څخه کم وو چې امریکا پرې ټینګار کوي، خو د اته میاشتنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره د خبرو اترو عمل ژوندی ساتلی دی. د قطر او مصر د بارنو چارو وزارتونو چې د امریکا تر څنګ مهم منځګړي دي تایید کړی ده چې دوی د حماس ځواب ترلاسه کړی دی او مطالعه کوي. دا وو د دې خبرو.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د تیرا د راجګل کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو دویم پړاو دوام لري، خو یو شمېر کسان د سانتیاو له نشټوالي شکایت کوي.
تر اوسه پیرې یو چکومه په شوي دي، ولتن ټول کورونه وران دي، ولته بالکل هېڅ قسم آبادي نشته. بس خواست هغه نه مېلو شوی، پیکه چې کنه ترانسپورټ هم نه مېلو شوی.
په پاړچنار کې له شیعه او سنی مسلکونو سره د تړلو مشرانو یوې جرګې ته د صوبې انتظامي چارواکو د امنیت پر ځای کولو ډاډ ورکړی دی، خو یو ځایي مشر وایي
یو موټی شو پوښوالې خپل حق د پاره خپل اواز د پاره او څه چوک دشتګردي کوي دغه مقابله وکړو.
د جنوبي وزیرستان د شوال خلک وایي چې له تیرو شل ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو انتظامي چارواکي د ستونزو د هواري لپاره ګامونه نه پورته کوي.
یا دغه چې کومه مطالبات چې پاشه روډ دی، پاشه هسپتال دی، پاشه تعلیم دی، پاشه نتورک دی، پاشه سروې دی، دا ټول ضرورتونه دی میش دی.
پر دې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. اوس زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. چې موږ یې داسې لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر ضلع د تیرا د راجګل کډوالو د ستنېدو دویم پړاو دوام لري او په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا شپېته کورنۍ پکدرې ته ستنې سوي دي. د خیبر د ډیپټي کمشنر ثناءالله له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې د ستنېدو پر وخت هرې کورنۍ ته خیمې، کمبلې او د خوراک تشاک لوښ ورکوي. خو بې کوره سوي خلک وایي چې د بدامنۍ له کبله کورونو، زرعي ځمکو، سړکونو، تعلیم او روغتیا ډانچې ته زیان رسېدلی او باید حکومت ورته د بنیادي اسانتیا ورکول یقیني کړي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ډیپټی کمشنر ثناءالله له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې د کډوالو د ستنېدو دویمه مرحله شروع شوی او په تیرو دوه ورځو کې خواو شاش پېته کورنۍ پګدرې کلی ته ستنې شوی او هر کورنۍ ته خیمه، کمبلې او د خوراک څښاک لوښي هم ورکړي. د تیرا راجګال درې کډوال وایي چې هلته په تیره بدمنې کی کورونه، پټی یا زریز مکی، سرکونه، تعلیمی ادارې او د صحت مرکزونه ویجاړ شوی او په کار ده حکومت پکې د هر صورتہ بیا بحال کړي.
نمبر خو مزه اکبر دو تیرو تیر درې جام کې خو ډیر مشکلات تیر شول چې څومره ډیفیوز وي په ټول د کریب کورونه کې وسیدو
او تر وسه پیر یو چکوما پښوی دی ولتن ټول کورونه وران دی ولته بالکل هیڅ کس مابودی نشته بس خوست څنګه نه ملو شوای پکچ کنه ترانسپورت هم نه ملو شوای خپل جوبای کړای دی چې څومرم تلی مخک تلی دوا کوله مخک وسره وندی ټول ترانسپورت دی جوبا کوي یو ټینټ وی داسې خوست خوراک سامان نوی دغه نه مکمل هرڅ غوړی وزیرستان ته په جوړه پیر چکوم پکچونه ورکړي په کور دی چې د مکو خوله ته مکمل ملو شي
خالد اکبر او خلق انتهایی مجبور دی خود بزه چې لکه خپل دی توینه چې ماده نواب صاحب کله د برزه د نواب زمان خان مسایم نو هغه اول پر جوزونو باندې بمبر شو بیا د غنه بعد څو برونونو په دښین روغورته غنه ز پاغه کله د ماده وسیدونه بالکل وتل دی نو د هغه پورې کلی خوس تر هغه پورې خلاړل د پتی پورې او تر کندو پورې او د کندو نمخ کم کافی علاقه د چاغه لا پته شوې ده
د قدرتیا فتونه په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر څنګه لخوا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د تیرا راجګال درینه په 2014 کې خواوشا شل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په خپل ولاندینه وزمکو کې په کشکورونو کې دیره شوې وي دوی وایي په تیر کال 2023 مارچ میاشت کې خواوشا 15,000 کورنۍ په لومړۍ مرحله کې ستنې شوې دي او ځنې کورنۍ اوس هم پاتې دي په تیرا راجګال کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې هلته په ځنې کلیو کې لا هم وسلوال شتون لري او چې څنګه دا ټولې سیمې ترې پاکې کړي نو د تیرا میدان په شان به د تیرا راجګال ټولو کلیو کډوالو ته هم د ستنېدو اجازه ورکړي تیرا راجګال دره له جمرود بازاره په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده او د افغانستان ننګرهار تیرا میدان کورمې او اورکزو سره یې څنډې لګېدلې فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري اوس زو د مومند پر لور په مومند کې د سیاسي ډلو لوی جرګې په هغه سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د نېشنل اکشن پلان یا د ترګری پر ضد د جوړ شوی پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده پرون په غلنې کې د مومند سیاسي اتحاد تر سیوري لاندې په لوی جرګه کې د سیمې سیاسي او ولسي مشرانو ګډون وکړ او غوښتنه وکړه چې باید د دوی په جنگ ځپلې سیمه کې کوم رقم ټکسونه ونه لګول سي دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې د امنیت وضع خرابه ده او د خزانه وفاقي وزیر خبرداري ورکړي چې ډېر ژر به پخوانی قبایلي سیمې د ټکس په نظام کې شامل کړي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي
د عوامي نشل ګوند صوبای صدر میا افتخار حسین ویلي تر هغري ګټور کاروبار دی دا به تر هغې وي چې ګټه اخیستونکو ته فایده ورکوي خو د تر هغې خاتمه یوازې په قامي یووالي او پاڅون ممکنه ده
دغه یو لار مونږ سره بل شته که چېرته نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي او زمونږ ریاست په دې خاموشي اختیاره نو ټول پښتانه به یو کی او چې مونږ ټول پښتانه یو شو نو بیا به دنیا ته آواز کوو د څوک د امن دوستان د مونږ سره د ملګري مونږ به د دې خلاف یو چیغه وکړو دا زمونږ د خپل خاورې د شتګردي خاتمه دا د غلامۍ خاتمه ده د غلامۍ زنجیرونو شلول لپاره اتفاق او اتحاد پکار دی که مونږ یو شو نو د دې علاج به پیدا شي
نوموړی په مومندو کې د مومند سیاسي اتحاد د سوري د لاندې د مومندو لوی جرګې تر عنوان لاندې جوړ شوی غونډې ته ورغلی دغه جرګه چې د جون په 11مه غلنه کې جوړه شوه پکې د ټولو سیاسي ګوندونو او سماجی ډلو خلکو ګډون کړو دغه جرګه د پاکستان پیپلز ګوند محمدو د یو مشر جنگریز خان مومند چې په موجوده وخت کې د محمد سیاسي اتحاد مشر هم دی جوړه شوه دغه جرګې جوړونکو مشر جنگریز خان مومند د میډیا سره په خبرو کې وویل د محمدو په شمول ټول قبایلي سیمې تر هغه ځپلې دي هغه ته کاروبارونه نشته ولې بلخوا حکومت وزواړي چې دغه سیمه د ټیکس نت معنا په هغه سیمو کې شامل کی چې پوره ټیکسونه ورکوي خو دی وای دوی دغه شان ټیکس ورکولو ته تیار نه دي.
دا خبره دوی اکثر ډیره کوي چې زمونږ نه آی ایم ایف چې کوم دی وایي چې تاسو په دې ټیکس نه وګورئ. دغه آی ایم ایف راولې چې موږ ته خپل بریفینګ ورکوو، موږ ته دوران کورونه، دوران کلی، دوران بازارونه، دوران دوکانونه، دوران مارکیټونه، دا ویجار چې کوم دی، دا سکولونه، دا ته زه خو هم چې راته د دې خلکو نه ټیکس اړ آی ایم ایف دومره ظالم نه دی. ما سره مخامخ کې ځکه نه د پاکستان په نمائندګۍ باندې به د آی ایم ایف سره د ټیک ټاک نمائندګۍ کوم او د خپل پاس بندګۍ په بنیاد به دا وینه غوښتنې کوم.
دا محمود نه د قومي سیملې غړي ساجد محمود دغه جرګې ته خپل وینا کول که قبایلی زلو ته امن ورکړی شي نو د دوی هڅې او ملکی او غیر ملکی هم د ضرورت نشته.
منګر تا دا نه وړو تمہاره د دبليو مشکل کې خفر وډونه جوړکا عسکري سیمنٹ د پاره فیکٹری جوړکا تمہاره عسکري بیک راوړه تمہاره ډیجه جوړکلا باقی چې تمہاره فیسټیول کې تمہاره میډیکل کې ګوره جوړې دې د پاره ادارې شنه دي ته امن د پاره ما د لوکل امن د پاره سما پولیس په ور کا
پاکستان پیپسگون یو مشر او د باجوړ د قومي سیملې په خوانی غړي اخونزاده چټان او د محمودونو د ګڼو سیاسي ډلو مشرانو هم خبرې کړي. هغوی هم په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړي او ویلي دي تر ټولو اول د امن قائم شي، بیا د تعلیم، روزګار او سیمه ییزې ترقۍ لپاره نورې چارې هم سرته ورسي تر څو چې دغه سیمو خلک هم ترقي وکړي. یاد دی چې د وفاقي حکومت د خزانه وزیر محمد اورنګزیب څو هفته وړاندې ویلو قبایلی ضلعو کې به د جون د میاشتې پورې ټیکسونه نه وي، ولې تر هغې وروسته به دوی دغه سیمه هم په ټیکس نت کې شامل کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. زموږ غله مشال رادیو خبري د ممندو جرګې په اړه راپور واوریدي او اوس زو کورمته د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري په کورم کې ولسی مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. نوموړي پرم په پاره چنار کې د شاو سنی مسلکونو سره د تړلو مشرانو وی جرګې ته وینا کوله. هغه په مشرۍ لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سیمې د ولسی مشرانو سره لیده کاته کړي دي چې هلته د بدامنۍ پیښو او ترهګرۍ ځایي خلک اندېښمن کړي دي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
چودري ویلي دا مانی چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که په خپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو امن خرابولو د هغوی سازش ناکمولشی.
باہر سے لوگ آتے ہیں تو میں آپ کو یقین
لا بہرا خلق راضی نو زتا ستا ڈار در کوم چې د پاکستان سرحدونو حفاظت ډیر په محفوظ لاسونو سنبال دی. مخ پورا علم لرو چې څوک څه کوي، تاسو پر دغه ډډمن اوسه چې کچا د سیمی امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به پخپله د هغې نتیجه په غاړه واخلي،
نتیجه خود بھگت لے گا.
په پړچنار کې د لوړپورو حکومتي چارواکو سره د شیا سنی مشرانو د جرګه په داسې وخت کې شوه چې په منځنی کورمه کې د ناسرګند وسلوالو لخوا یو شمیر ترهګریزی پیښې پکې دلو مقامی خلک اندېښمن دي. په جرګه کې شامل د پړچنار مقامی مشر جلال حسین بنگشوای بغیر کوم تفریقه دا زوري غني چې وروخای چې لا تری منګلا تر سپری او بیا پولیسین پورې د کورمې هرتن چرته د شتګردی او یا د دشتګردو ملاتړ توان لري او نه لا بهاره خلک ورته منظور دي چې د سیمې امنی برباد کړي. دا معاملہ د سنیانو دا، نو سنیانې سنبال کړي، بلکې لدغه ځای اعلان کوي چې په دغه مشکل وخت کې ټول اهلی تشیع د هغوی او ریاست سره وګه په وګه ولاړ دي او ان شاء الله تاسو به یوازې پرې نګدو. دا د کورمې مسله ده او کورما زموږ ټولو ده او په دغه کورما کې موږ په ورولې اخوت او امن سره اوسېدل غواړو. په منځني کورما کې سمو دا وړاندې نصرګنده وسلوال د پړچمکنی علاقې ته راغلل او بیا له هغه ځایه د مسوزو زهمشت او لشزو په لور تر خوریدلو پس هغلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په سیمه کې تر اوسه پر امنیتي پوستو د بریدونو تختولو، سرکاري املاک ته نقصان رسولو او د دړکو شپږ پیخې رامنځته شوي. په تور غر کې پر اتم جون د وسلوالو لخوا په امنیتي پوسته د برید تازه پیښه شوې وه چې پکې د پولیسو تر مخه څلور سرتېري زخمیان شوي وو. په جرګه کې شامل د خوار کلي یو بل مشر حاجي نیاز بادشاه وایي که پښتانه له خپله سیمه دهشتګردي ختمول غواړي نو بلا تفریقه ټولو ته به یو موټی کې دل وي، ګنې همدغه رنګ به د پښتون په نامه ډبولی کېږي.
گورا مدو از وسط نہ کشیا دے کا سنی دے سپو خبر ہے کہ تباہ برباد شولو پوش والے بچی ممڑش والو نوجوانوں ممڑش قیان دے میان دے ممڑش والے خود ڈیرا دا افسوس خبر دے ڈیرا گلام رسی سی کیوں دا پختون قوم دے سدا بچی بھی مڑکی گی اور دا بھی مشمون مڑکی گی دا بھی خیان دے میان دے مڑکی گی یو موٹا شو پوش والے اخپل حق دا پارا اخپل آواز دا پارا
مضبوطی عملیات پیل شول نو لاحق ٹول و تخت دل او پاکستانی پوز امن قائم کرو خو طرح گریزی پیخے پر رمستا کی دلو حاغوی پا یاد سیما کی یوزل بیا خپل موجودیت ظاہر کرے دے پا سیما کی دا وسلہ والو پا یوزل بیا ورتک مقامی خلکو احتجاج نو ہم کڑی تارک رکزے مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
زموږ غل مشال ریډیو څخوري او زو جنوبي وزیرستان ته دا جنوبی وزیرستان د شوال خلک وایي چې له تیرو شل ورځو راهیسې په احتجاج دي خو انسامي چارواکي د ستونزو د هواري لپاره ګامونه نه پورته کوي هغوی په سیمه کې د تعلیم او صحت د اسانتیاو انټرنیټ او د سړکونو جوړولو غوښتنه کوي بل خو له سیمې څخه د قومي اسمبلی استازي وایي چې د بنیادی اسانتیاو او انټرنیټ لپاره به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي
د شاول احتجاجی درنه یو مشر د خپل غشتنه په باراکښه ویایي
زه خان جانیا یه باد خیلی او شر خیلی دا درنه چرونه کړی دو دای په دغنو مرونه کړی دو چا تحصیلم داسې ویلور دای پنی مایک شه اغه سپاتالم داسې ویلور دای ډاکټرم نستا اس کولینم داسې ویلور دی ټیچرونم نستا دای چې کما دو روډینا پنی مایش پوتې دی جوړاول یا نستا ټکادور یا نستا دای چې روډ نشي جوړ دی مشه کما دو اې صاحب دین نشي رتللای پاتې څوک رتلای نشي تکلیف خوریدو
د شاول احتجاجی درناکشه نو د سیمه دوانور مشرون ویایي چې حکومتي چارواکي دا د دوی وشتنه پیرا کوله د پوره د زر بیړواندی ګامونه پورته کی
د مونوم د ملک شیر عالم نن دا درنه چراونه دو د ځبانو نه هم مشرونه علما کرام دا په متفقه باندې دا وطن کومې نه چې کما درو چک شوی دی ی دغه چې کما مطالبات چې پاش روډ دای پاش هسپتال دای پاش تعلیم دای پاش نت ورک دای پاش سروې دی دا ټول ضرورت نه د میش دی ای دا پر ودا خبره ته میر انتظار کوي کایسی صاحب ڈی سی صاحب یا د میش ایم ان ایم پی ای یا وزیر اعلی صاحب یا د میش گورنر چې د ډی خان تعلق لري ی دغه په دامن سره اکشن نه و خاص یقینا خبره دو چې میر مجبور شي لا محاله د میر نه داسې چاره وسی چا د حکومت پورا هاندې کومیت پورا د مسجد پورا شنه وی
د مونم سجاد دای د تحصیل شوال سره تعلق لرم په ټول وزیرستان شي نت ورک شته دای خو د میش په علاقې شه تر وسه پر نت ورک بحال نه دای د میش تحصیل بلډینګ جوړ دای هغه تر وسه پر نوټیفیکیشن نه دای جری شوی او په هغه نه اورسته د میش د ډانګې کورې چې کیمه سروې شوې دي په 2017 شه سروې شوې تر وسه پر هغه په ډی سی دفتر شي شي دي هغه تر وسه پر اپلوډینګ نه دای شوی او هغه پرو شوې نه دي نو د حکومت راه دا درخواست دای چې د میش د کیمه مطالبي دا جایز مطالبي دي نو می حقوق په درنه باندې ها غوړی په احتجاج باندې و ها غوړی
ماشال ریډیو چې د شاول احتجاجی درنه وشتنه د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخه تاکشه شوی هغه په ځواب شه وویل
د انګوراټي بارډر باندې د چمن بارډر باندې د تایور چې کیم دی ته کولا وول فلل مشته مشکل دی ان شاء الله پیرا پیرا د مش کوشش وی چې هغه شي چې د نوې غونډه بارډر دا یو پته کې زه بالکل غوړم چې بارډر د سټي وی او زه مخکې د سی ام سره او په دامن مش هغه ول هغه کې کوشش وکړي کی دوم نمبر باندې موبایل نت ورک چې کیم دی 3G 4G په دغه باندې مو میټینګ شوی دی کلا هغه د ایر سره کړی دو شاول ته د پرو زه بالکل ټاور ته ور کاوه هان نو لست ټایم وخی پلا ټاور ورته ملاویږي ان شاء الله نو د شاول چې کیم مو خالتا یا چې سروې ته دي شاول یې د خپل مت پاتن نو د میجو کیرا پیرا کوشش وکړه چې د شاول چې سره خالتا یا کیم سروې شوی دي بوته د میجو لري انټر کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول احتجاجی درنه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی شپې وشتنه مانلې پیرا کړی نه وی تر هغه وخت پرې وو د دوی احتجاج راوون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو شاول سویلی وزیرستان
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خوري اوس زو پېښور ته. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د امنیت پر خرابه وضع او د افغان کډوالو پر جبري واپسی یا ستنېدو کې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو د اندېښنې څرګندونه کړې ده. د کمیشن غړو پرم په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډه په وینا کې ویل چې د 2023 کال لپاره د کمیشن د راپور تر مخه پر پولیسو او لسی وګړو په بریدونو کې 160 پولیسان او یا پوځیان او تر شپېته زیات عادي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښور راکوي.
د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په 2023 کې په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو او لسی وګړو په بریدونو کې 160 پولیس او یا پوځي عسکر او د 160 نه زیات ولسی وګړي وژل شوي او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې 100 مبینه وسلوال هم وژل شوي وو. په دغه اړه د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اکبر خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د 2023 وروستو په 2023 کې هم امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي.
دهشتګردۍ واقعات کې خو یقینا د نورو کلونو په لحاظ باندې تیزی سه اضافه شوې ده او بدقسمتۍ سره د دې کې زیات تر واقعات چې دي یا په خیبر پښتونخوا کې شوي دي او یا په بلوچستان کې شوي دي. او تاسو ته پته ده چې د بلوچستان نیمه برخه هم په پښتنو آبادۍ باندې مشتمل ده. که ګورئ نو دا شدت کې اضافه شوې ده د دهشتګردۍ واقعات کې.
اکبر خان زیاته کړه چې د کمیشن د 2023 کال په اړه په راپور کې دوی د افغان مهاجرینو په زور خپل هیواد ته د واپس لیږلو په عمل کې هم د بشري حقوقو په سرغړونه د اندېښنو څرګندونه کړې ده او په راپور کې دوی دا خبره څرګنده کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو مسله د افغان کډوالو سره هیڅ تعلق نه لري.
افغان ریفیوجیز چې دلته کې په پاکستان د خارجه پالیسی په تسلسل کې دلته کې راوسته شوی خو بیا یکایک چې ده په د معقول وخت دورانیه ټایم ورکول او د موسم شدت او داغي خیال مونږه ساتلی شو نو موږ دا غنو چې دا د انساني حقوقو بدترین خلاف ورزي وا او د دین ماورا چې هغه افغانانو یا د بل ملک اوسیدونکو خو ماشومان پکیو زنانه پکیو زیات عمر خلق پکیو نو دا د هغه سره په دې قسمه ټریټمنټ کول دا انتهایی ناروا کار دی.
د بشری حقوقو د کمیشن غړی او د پیښور پوهنتون د سیمایزو چارو د مطالعې د مرکز پخوانی چیرمن ډاکټر سرپرست خان وایي د وسلوالو په اړه د ریاست د ناسمو پالیسیو په وجه حالات مخ په خرابېدو دي او د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو د پالیسۍ وروستو امنیتي حالات د سمیدلو په ځای نور هم خراب شوي دي.
40-45,000 پورې کسان چې دی هغه نه دی راوستي دي. فیض احمد صاحب جنرل سے وہ دی او وی چې دا چې دی ان کو وہاں چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا ان کو تو یہاں لانا ہے. هغه کمزه ساتلی دی هغه ساتلی دی پسوات اورنگار بہار دائرہ کو کے جاری خیل کے اور کسان دی وزستان کے
بل خواته د جون په 11 نیټه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم په خرابو امنیتی حالاتو د اندېښنو سرګندونه کړی ده او له خبريالانو سره په خبرو کې په صوبایي حکومت نیوکی کړی دي چې د علي امین ګنداپور په مشرۍ صوبایي حکومت د امنیتی حالاتو قابو کولو ته سما پاملرنه نه ده کړی.
کبي جج اغوا ہوتے ہیں کبي پولیس پہ حملے ہوتے ہیں
کله قاضی تختولی کیږي او کله په پولیس بریدونه کیږي. د لکی د سیمټو د کارخانې نه د قلنګ غوښتنه کیږي. د کسټم چارواکي هم شهیدان کړی شو. ترنن پوری د دې صوبایي حکومت په دور کې د اپیکس کمیټې اجلاس نه دی شوی. زه کور کمانډر د صوبې د پولیسو مشر او اعلی وزیر ته هم خواص کوم چې د صوبې د اپیکس کمیټې اجلاس دی راو بدی ځکه چې صوبه درنه د لاس وزي خوب بلی خواتا تیر اونای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور بیا د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې د امنیت لپاره د صوبې پولیسو ته 10 ارب روپۍ جاری کړي او حکومت یې هڅه کوي چې په امنیتي حالاتو قابو عمومي. خو وزیر اعلی علی امین ګنداپور ویلی وو چې د امنیتي حالاتو سمولو لپاره پیسې او وسایل پکار دي او وفاقي حکومت صوبې ته د خپل برخې بقایجات او وسایل نه ورکوي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د غلام غوس راپور مو اوریدي. په پېښور او خیبر پښتونخوا کې دا وخت د غرمې 12 بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام راګرځوم چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویم پړاو دوام لري او په تیرو 2 ورځو کې خو 6 کورنۍ ستنې شوې دي. بلخوا به کور شوي خلک وایي چې د بدمنۍ له کبله کورونو زریز مکو سړکونو او تعلیم او د روغتیا ډانچې ته زیان رسېدلی دی او باید حکومت ورته د بنیادي اسانتیاو ورکول یقیني کړي. په موند کې د سیاسي ډلو لوی جرګې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده. پرون په غرنۍ کې د مومن سیاسي اتحاد د سوري لاندې په لویه جرګه کې د سیمې سیاسي او ولسی مشرانو ګډونو کو غوښتنه وکړه چې باید د دوی په جنگ ځپلې سیمه کې کوم رقم ټیکسونه ونه لګول شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع او د افغان کډوالو په جبري واپسې کې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو د اندېښنې څرګندونه کړې ده. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټر ندیم اسلم چودري په کورمه کې ولسی مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. نوموړي پرون په پاړچنار کې د شیعه او سنی مسلکونو سره د تړلیو مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دغه سیمې ته ځینې خلک رننوتي دي خو که ولس متحد شي او د امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو د امن خرابولو هر سازش ناکامه کولی شي. د پاکستان خزانه وزیر نن قامی سملی ته وفاقي بجټ وړاندې کړ. پرون د پاکستان وفاقي حکومت په ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د کال 2023-24 اقتصادي سروې راپور وزیر اعظم ته وړاندې کړی دی او حماس ویلي دي چې منځګړو ته په غزا کې د اوربند لپاره د امریکا په ملاتړ وړاندیز ته ځواب ورکړي او په تړون کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. دا د دې خبرو
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. او تاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي د برلین له کنفرانس د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته بیا رغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. د برلین کنفرانس چې 2 ورځې دوام کوي په کې شاوخوا 2000 سیاستوال، سوداګر او د نورو برخو استازي ګډون لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د 2023 کال په فبروري کې پیل شوی وو او لا هم په شدت سره روان دی. په دې نور حال سفی الله ستانک زیرا کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د برلین د کنفرانس په پیل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کنفرانس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترګریزو هڅو وړتیا محدوده شي بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زیلنسکی د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په ګډ خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیه به مجبور شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي. زیلنسکی ویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې رارسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرانس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرانس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سکال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالاتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنگ لا زیات قوت ورکړل شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي.
دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس د پاکستان د اقتصاد پر لور. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب نن قامیا اسمبلی ته د هغه هیواد وفاقي بجټ وړاندې کوي. نوموړي پرون د 2023 او 2024 اقتصادي سروې راپور وزیر اعظم ته وړاندې کړی دی. د اقتصادي سروې تر مخه پاکستان له سختو شرایطو له امله په تیر بجټ کې ټاکل سوي ډېر اهداف نه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سیاسي بېقراري سره سره د اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د پیسو نړیوال صندوق او د چین په ګډون د ملګرو هیوادونو څخه مالي مرستې ترلاسه کړي. په دې نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک را کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنګزیب د خپل ټیم سره په 11 جون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې اقتصادي سروې اعلان کړه. د اول چې په ملک کې ګرانی د 8% نه 11% ته راکم شوې ده. لویو صنعتونو وده نه ده کړې خو زراعت یا کرنې بېساري وده کړې ده. د اول چې زراعت 6.6% وده کړې ده چې په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو لوړه ده. د سروې تر مخه پاکستان په تیر بجټ کې ټاکلي ډېر اهداف نه دي ترلاسه کړي، خو د خزانې وزیر وویل چې د مالیې پر غونډولو کې خواله راغلی ده او ټول عایدات 1% زیات شوي دي او دغه شان د سروو په شمېر کې هم زیاتی شوی دی. د اول چې عالمی بینک او د پیسو نړیوال صندوق چې کومې اندازې لګولې وي د پاکستان اقتصادي وده تر هغې زیاته ده او د ملک د هر وګړي په ګټه کې 11% زیاتی شوی دی. دغه شان سرمایهکاري هم 15% زیاته شوې ده. د خزانې وزیر وویل چې دوی ته د تیر حکومت کار هم ور په غاړه دی. دلته هیڅوک هم مقدس نه دي. هر کس په د ملک په اقتصاد کې ونډه اخلي. په دې ملک کې په خیرتونو پوهنتونونه چلیدی شي، ښوونځي چلیدی شي، هسپتالونه چلیدی شي، خو ملک په خیرتونو نه چلیږي، ملک په ټیکس چلیږي او دا بنیادی اصول دی. محمد اورنګزیب د توان کوونکو سرکاري درو د نچکرۍ خبره هم وکړه او د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخیستل د پاکستان مجبوري وبلله. د اقتصادي سروې او د دې په بنیاد د راتلونکي بجټ په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان اقتصادي او پارلیماني رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل.
دا خبره به هم په نظر کې ساتو چې تجارتي خساره حکومت وایي چې دا کمه شوې ده، نو تجارتي خساره خو کمه شوې ده، خو د هغې سره سره که مونږ ګورو نو زمونږ درآمدات چې دي هغه ډېر کم شوي دي او د پاکستان معیشت دا بنیادي دی ته موږ کنزی عمر معیشت دی ته مونږ وایو، یعنی په درآمداتو زمونږ ډېر انحصار دی. نو که چې درآمدات ستا کم وي نو ظاهره خبره ده چې اقتصادي ترقی هم هغسې نه شي کېدی.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان وایي چې حکومت ټوله توجه د ټیکسونو زیاتولو ته ورکوي، خو صرف د ټیکسونو پر غونډولو هم ملک نه چلیږي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل.
دیو صرف او صرف هغه آی ایم ایف سره چونکې خبرې روانې دي، نو دیو هغو ته ټول هغه سیزونه وایي کوم چې هغو ډیمانډ کوي. چېرته خو لکه په حقیقت کې چې دو ګوري نو هغه داسې نه ښکاري چې همداسې وایي، ځکه چې زمونږ خلکو چې کوم ګورو نو قیمتونه دونه سیوا چې خلکو خپل کنزمپشن کم کړی دی چې په کم باندې ټیکسونه حکومت جمع کوي، نو هغه سیزونه که اوورال مونږ ګورو نو هغه کنزمپشن د هغې هغه استعمال کم شوی دی، ځکه چې د خلکو هغه اغستلو هغه طاقت چې کوم د هغه کم شوی. نو ماته نه ښکاري چې دیو نن کوم تصویر پیش کړی دی یا دیو چې نن خبری کړی دی یا کومه ټارګټ یې خو دی دی دا غو دیو اچیو کی.
د خزانه وزیر بنن یعنی په 12 جون په کمی سملای کې دروان مالی کال لپاره بجټ وړاندې کوي چې پټول ملک کې د ترقیاتی کارونو لپاره به پکې 3092 ارب کلدارې بیلولې شي. دا به په تیر بجټ کې د ترقیاتی کارونو لپاره مختص شو پیسو نه 1000 ارب زیات وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غلم مشال رادیو خبري اوس زو د افغانستان په اړه د راپور پر لور چې هلته د شوزو موضوع پکې مطرح شوی ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر کونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور خپور شوی دی. پاغه راپور کې چې په کې پر طالبانو د شذو د حقونو د نقص ل عمله کلک نیو کې سوي د جون پر اتلسمه د بشری حقوقو شورا شپږ پنځوسمه ناست وړاندې کیږي. دا راپور ل تعلیم د شذو محرومیت ل کار د هغوی را ګرځول روغتي عدلي او قضایي سکتور ته د شذو لاسرسي او ګڼ نور بشری ناخوالی یادوي. په دې نور حال سفیو لاستانه ګزیره کوي.
د ریچارډ بنټ نوی راپور پروند ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په وی پاڼه کې خبر شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته سپکاوی، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشری حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټول هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې له عملي د ښځو او نجونو حقوقو تر پښو لاندې شوی. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون راهیسې د طالبانو لخوا د ځینو هغو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه یې لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نادولتي مؤسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي له 2023 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتیدو پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړي او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې بخور بعد نسلی اغیز پریک د چټول نړی بطری زیان منشی. اخو د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بنټ لدغه تفصیلی راپور هرکلای کړی دی. هغه ویلی افغان خځې اونجونی هیڅ کوي چې نړی هېری کړي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د خوځو اونجونو په وړاندې د طالبانو د دې خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپورتر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللی و چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نظام احمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنو د محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې خپل دریز نه دی په شا شوی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو ښاوري او سم د شذو پاړه یو بل راپور ته ځو چې په کوټه کې دی. د پابلستان کې د شوز د حقونو او تحفظ ادارو ویلي چې په صبح کې د کورنی تشدد او د کار په ځایونو کې له دوی سره د ناوړه چلند پیښ زیات شوی دی. خوش خبره دا ده چې د دې پر ضد میرمنو ژغ پورته کول پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون په کوټه کې د شوز د ستونزو په اړه بلل شوی یوې غونډې یا پرانستی کچاري کې کړی دی. دا لمړی ځل دی چې په کوټه کې د شوز د ستونزو په اړه دا ډول غونډه را بلل شوی چې پکې پر پولیس سربیره نظامی چارواکو هم ګډون وکړ. په دې نور حال له کړي څخه د مشال رادیو خبريال ایوب تر را کوي.
په دې غونډه یا کلی کچاري کې ډېرې کورنۍ او یا هم هغه مېرمنو چې په دفترو کې کار کوي خپل ستونزې وړاندې کړې. په دې ترڅ کې نور حال د کوټ شار د پولیسو مشرې مېرمن پري ګلترین سپدا شټوک کې راته بیان کړی.
د نن کلی کچاري چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې خپل وشو ته ودی پلیټ فارم ورکو پاک خپل مسائل بیان کړي. پر زدا غوړم چې دا یو کلچر جوړ شي د شوزو مسلې پر غټ پیمانه باندې وورول شي. په دې کې مختلف ډپارټمنټس خلق راغوشتم خلق چې دی لکه سیول ایڈمنسٹریشن سره د جډیشری سره د مختلف اورګنایزیشن سره ولی د شوز ایشوز خالي د پولیس سره تعلق نه لري، دغه تعلق د سیول ایڈمنسٹریشن سره می.
په دې غونډه یا کلی کچری کې زیاتره هغه مېرمنو خپل درخواستونه وړاندې کړل پر چا چې کورنۍ تشدد سوی یا هم په دفترو کې د دوی سره ناوړه رویه ایشودل سوی ده. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وکیل مېرمن زرغونه ایڈوکیٹ را ته وویل چې په کلي کچهري کې زیاتره درخواست کوونکي میرمنو ګیله درلوده چې د دوی په مقدمو کې تورن کسان نه نیول کیږي. خو د میرمن زرغونه په خبره چې دغه ډول کچهریانې نه یوازې ډېرې ګټورې وي، بلکې په راتلونکي کې په کار دی چې دغه ډول غونډې د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړې سي. بل پلو ته په صوبه کې د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې لخوا د کوټې د پولیسو د مشر میرمن و دې ګام ته هرکلی ویل شوی دی. په کوټه کې د ښځو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان د څانګې مشر علاءالدین خلجي زیاته کړه چې د کورنۍ تشدد او بیا په خاصه توګه د کار په ځایو یا دفترو کې د میرمنو سره د ناوړه چلند د زیاترو پیښو په ضد اوس د اغیزمنو میرمنو لخوا ږغ پورته کیدل پیل شوي دي.
مطلب وختیم کیسز ولې لیکن رپورټ کیدل نه، اوس رپورټ کیدل شروع شوله. دا یو خوشاین خبره ده چې زنانی خپل د حق لپاره وطن شروع شولو او دا ور معلوم شول چې په کوم اداره په کوم چینل باندې د دې د مسله حل دی سي. چې ډومېسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی، د ډومېسټک وایلنس رولز او بزنس هم اپروف شوی دی. ډپارټمنټ اوس دا غواړي چې د دې کې څه امندمنټ وسی. هغه امندمنټ په دې کې چې پروټیکشن آفیسران به پخوا په تحصیل لیول اپوینټېدل، هغه تر اوسه پورې نه دی اپوینټ شوی. فی الحال د ډومېسټک وایلنس کوم قانون دی په دې باندې عمل درآمد نه دی شروع شوی.
د میرمنو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن د رپورټ له مخې په صوبه کې د دیر څخه بیا تر 40% پورې ښځې اوس هم د کورنۍ تشدد ښکار دي، او د دې یو لوی علت په ټولنه کې د تعلیم کمښت، غربت او بیروزګاری ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د روغتیا نړیوال ادارې یا ورلد هیلت اورګنایزیشن د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې د تور ژړی یا هپټایټس سی تر ټولو زیاتې پیښې په پاکستان کې رپورټ شوې دي. شاوخوا 8.8 میلیونه ناروغان، یعنی 8 لکه ناروغان لري. رپورټ دا هم وایي چې د دې ناروغۍ 40% نوې پیښې د غیر محفوظ انجکشن له وجې کیږي. ډاکټران وایي که پر وخت علاج او تشخیص ونه سي نو د مرګ سبب ګرځي. په دې نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال شمیر احمد جان راکوي.
دا صحت نړیوال ادارې د یاد رپورت پاړه طبي ماهرین وای چې پاکستان کې د جړی تشخیص یا معلومېدل یا خو ناڅاپي کیږي او یا هغه وخت چې کله ناروغي ډیره جوړ شي او زیان وکړي او نه خیب امرز کې راسرګندي شي، ځکه د ولس لخوا هم او ځینې طبي سہولتونو کې هم د احتیاط نه کیږي او د جراثیم ډک اوزار کارول او ځان په وخت ډاکټر ته نه خودل د هپټایټس بی او سی یا تور جړی غټ سبب ګرځي او هم دا وجه ده چې دلته کیسونه ډیر زیات دي. دا چې د دې نور کم کم اسباب دي چې دا خوریږي. نو بونیر ډګر اسپیټال کې میډیکل سپیشلیست ډاکټر امیر تاج خان وای د نیانو په دکان صفه بیډونه نه کارول، د یو سرنج بیا بیا استعمالول، وینا یو بل د ټیسټ په غیر ورکول او د ناجوړ امور نه خپل بچی ته هم لګي او اتای ډاکټرانو په شمول داسې نور ډیر اسباب دي.
او بالکل په هپټایټس کیسز چې کوم دین او هغه پاکستان کې ډیر زیات دي، د هغه بنیادی وجہ چې کومه ده نو هغه یو زمونږه تاسو ګوره ان لایسنس خلک ډیر زیات پرې تسکی لگا یا پیرامیڈکس اور ڈاکٹران نہ لاونا وی ان سیف سرنجان او دا شیزون استعمالی بل چون کی داد یو نہ بل تبیا ٹرانسمٹ کی گی تھرو بلڈ نو ان سیف دا شیونگ چکم سامان دے بلڈ نم لڈونا دینا یا ان سیف بلڈ ٹرانسفیوژن دیو بیفور سرجری یا سم مائنر پروسیجر دا غے نہ مخ کی سکریننگ دا ٹول شیزون چکم دینو دار دے بنیادی وجہ دی روکتام کو داد ہر سڑے سکرین شی او اغت مطلب انٹی وائرل تھراپی درې میاشتې چې هغه چې ورش
نو موږ جاته وی کچره په وخت رنز معلوم نشي او صحیح ډاکټر لا رنزور ور نشي نو دا جراثیم د انسان جگر اغیزمنوي او په مزه مزه ختموي چې کوم د مرګ سبب هم ګرځي. دا چې په حکومتي کچه د دې رس مخنیوي او درملنې لپاره کم ګامونه پورته کیږي نو خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر شوکت علي مشال لیډو ته وایي موږ
ټول هسپتالونو کې دا ویږي چې تاسو پیشنټ کوي پروسیجرز کوي تاسو انویسټیګیشن
شوی او چې پرس کسو کې بټه تصفیه پازیټیو دی هغه لپاره اسپیټالونو کې انستیزیا ماشین کې چې دا ځان دی نمبر 2 چې کوم اکوپمنټس دي هغه د کوم بټه تصفیه پیشنټ لپاره یوز کیږي چې خپل مریض لپاره نه یوز کیږي تر د کوم سټاپ پروسیجر کې نو چې پراپرلی هغه کلوز مو ده اوس ته پروټیکټډ دي نو دا یو څو ګامونه دا شری چې دې تر ډېر هغه پرې او باقي یو شوګر دې ټریټمنټ کې خطرناک دوانه دي دې چې کوم دې هغه ویکسینیشن شته
ناروغان لري چې پکې چین، انډونیشیا، روس، امریکا، هندوستان او پاکستان شامل دي. دا یاد رپورٹ لمخه پاکستان کې 40% د جړی نوي کیسونه د جراثیمو یا خراب استعمال شوی سرنجونو او انجکشنو لوج کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو خوست د خوست یو شمیر ځوانانو لځای طالب چارواکو سره پناسته کی له هغوی وغښتل چې ځوانان ته په خپل مسلکی برخو کې دندې ورکړي او د ځینو کورنۍ لخوا د نجونو او ښځو د جبري ودونو مخه ونیسي. ځوانانو د خلکو رواني او فزیکی امنیت هم اړین وباله. وی ویل د سړی تښتونو همدارنګ د نشي توکو د کاروبار په برخه کې د شته هڅې نور هم ګړندی کړل سي. بل ورته ځای طالب چارواکو ځوانان ته ډاډ ورکړي چې د ناستو دا سلسله به روانه ساتي او قرار قرار به د امکان ناتو په چوکاټ کې د هغوی د غشتونو ته رسیدنه کیږي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري
خوستی ځوانان غواړي چې دوی ته د خپل مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی په ټولنه کې د خلکو کمزوره اقتصاد، د نشه یي توکو استعمال او کارونه، سړي تښتونې، د قومونو او کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ، همداشان ځینې نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي او مدني فعال رحمان الله گهیز مشال رادیو سره په خبرو کې ځینې هغه غوښتنې یاد کړې چې دوی چارواکو سره شریک کړي.
خوستی ځوانان په غوڅ اکثر اطلاع امنیتی بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشي موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګه د ځنګل وهنې په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي. په خوست کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په خاص ول د جبر نکاح او په بدو کې د خزو د ورکې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندې هڅې غواړي او په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي.
خوستی فعالان وایي په اوسنی حالت کې د بیکارۍ له کبله ځینې رواني فشارونه او نهیلۍ دي چې ځوانان ورڅخه کړيږي. د خوست د ترزی او والي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکار دي. هغه ستونزې مثلا اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت دا مثلا بیکاری دو، نو هغه ستونزې چې موږ شریک کړل په موږ کې ځوانان بعضې نورو برخو کې ستونزې لري، مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې.
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزو او غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونې ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي. خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کی ترسو د دوی سره مستقیما کینی، مسولین مستقیما د دوی دغه ستونزې واوري او پر ځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او دغه شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
بلوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوري دي. د دوی په وینا پراتلونکي کې به نه یوازې د دا ډول ناستو بهیر روان وساتي، بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي. خوست امنیت قمندان عبدالرشید عمری ویل
غواړو چې موږ د په میاشت کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ چې کوم مشکلات وي، کومې خبرې وي، هغه واري شي په پوره توګه انشاءالله مطمئن شو. الله تعالی ته امید دی چې بیا هم آئنده کې مجلسونه وشي، کومې ستونزې چې دي هغه ټولې حل شي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تېرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موسسو له بېلابېلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي. خو د دې ځوانانو ډېره برخه په حکومتي او خصوصي برخو کې کار او بوختیا نه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري. نږدې هر کال سیلابونه د خیبر پښتونخوا په سوات کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د دې وجه موسمي بدلونونه او بل د ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د منګوري یو سړی کوشش پیل کړی چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو تاوان کم او د سوات ښکلا لا نور زیات کړي. دا سړی مولوي فضل وهاب نومیږي چې په ځایي جماعت کې یې د امامت تر څنګ له 2003 کال راهیسې له 10 زره څخه ډیر بوټي لګولي دي. له هغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دې کار ته څنګه مخه کړه. نوموړی په ځواب کې وایي
کلایمیټ چینج باندې موږ کار کوو،
موسمي
تبدیلیانې چې کمی راغلي دي او را روانې دي، نو خاص کر د 2010 نه په دې خوا باندې چې کله هغه سیلاب راغې نو هغه مونږ له یو سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغې. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفت می خو په دې کې د انسانانو خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی طور باندې، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې موږ د قدرت په نظام کې س ردو بدل کړی دی، سګوتی وهلی دي چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی او دلته زمونږ ځنګل وي او داغي به دریغ کټای شي. دا داغي د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو دو کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولي، کم کم زه لګولي دي
اندازتن ما چې کوم خپل حساب کتاب کړی دی او زړه لیکم زما سره د نن ورځې پوری د 10000 نه سیوا سیوا بوټی ما لګول دي. پاره کې س په دې بای پاس واکینګ ټریک باندې تاسو یې نه دغه مخامخ په دې ګراوند کې مال ګولی او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال ګولی په زمرودو کان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زدي ته نه ګورم خپل زې پردیزې د هر څه زې خو چې عوامي زې چې التا خلق د دې صورت هم کې ناستل شي او سګي د سوري نه منا کینا
دا خبرې کو لګ روان دي زو او ریدونکو تاسو څنګه دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته دلته چې نه یو طرف ته د سوات سین بهږي بل طرف ته چې نه واکینګ ټریک ته، یعنی د لو د پاره یو لار جوړ شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اس ایډ پمرسته باندې جوړ شوې ده. څه تقریبا 2.5 کیلومتر ده او د دې نه هغه اړخ ته چې نه سړک ته او د سړک نه بیا آبادی اني دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلي دي، آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسیدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړ شو یو خدای آبادی نه او بچي دینو بچوي ودلته کې یو شاړه غونته پاتې شو او دا د سیل ځای ده. او دلته اوس ګورما چې بوټي لګې دي سه بوټي دي چې هغه 15 پک پټه 34 او څه چې دغه تازه لګې دي او مولوی فضل وهاب چې هر مازیګر راځي دی بوټو ته او په اړه چې سره د خپل مرګرو د څه دغه
بالکل او د دې سره سره بزده وایم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپیه ورکړی دا یو ونی چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120-110 داسې روپیه ورکړی بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل من خپل تور باندې کړلی او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسا مدد او مرسته کړل.
سونه بوټي چې لګیدلې سونه کامیاب دي
نو شکر الحمدلله منګ دانه برداشت کول چې زمنګا لکه تاسو په خپل کتل شي چې تاسو ماته په یو بوټي داسې وخت چې دا وچته ولي وچته
او دونکو دا وداو مې ما چې د محکمې ځنګلاتو تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې د شل بوټي کامیابیږي اتیا بوټي یا 15 یا بوټي چې دا او دا خرابيږي د موسم د وجنا بيزي غړي وخوري انسانانه خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاونه شي داسې دا کنه. او دلته زګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پوری ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خاصه احساس په خپلې ځکه او روم چې دا کسانی ووري نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی غدای خصمانه به ضروری ده
د بوټي لګول خو به ضروری کار دی خو چې به سړی خصبانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسې بوټي نشي پاتې کېده. دا وس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکاو ځکه موسم ګرم شه دي او زبنګه محکمې چې دي اول خو بوټي نه لګي کولا گئی زتا تاسو ته پریکارد سره ما کې هغه 5000 ولګې په 5000 کې هغه صرف 50 بوټي خپل بیا وخت چې دا موږ لګولی په 5000 کې 50 چې دینو دا شنه دی او دا تازه شي دی یا غټ شي دی کنه نو زم دوباره په ریکارډ باندې ونخې او شکر الحمدلله تاسو خپل بوټي په ریکارډ باندې خولې شو
راتلونکي وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره سب بدلون راشي
زبدا وې مجي مونږ چې سمرونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیدا لکه په وړو کې د مالګي برابر الله پاک چې مونږ قدرتې تور باندې کم زنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې دی هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمنګ لرګې قیمتي لرګې چې هغه درانځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په خطه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي که یو سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو سطح په خطه نزي او کال په کال هغه زمنګ آبادیانې نورانې زمنګ بازارونه زمنګ خارونه نورانې
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې